مننه کوم سید سمی عباس، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې مذاکره کوونکي پلاوی خطر ته تللی او وایي چې د اوربند په مسلې به دا وار ډیر تاکید وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. دویمه نیمایي کې د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام درته خبرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو سره د سولې په پروسه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیاد هلمند ولایت مسؤلانو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. او په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د یولسو کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرله ته دوام ورکړ. پوره خبرونه. زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره د سولې په پروسه باندې بحثونو ته دوام ورکوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد بیګا د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب او بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره په ګډه لیدلی. د ملي امنیت شورا د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې په دې لیدنه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند د افغان سولې په پروسه کې د سیمه ییزې اجماع رامنځته کولو او نړیوالې همکارۍ د جلب په هدف خبرې شوي. د اعلامیې له مخې دواړه لوري هوکړه وکړه چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او متحدو ایالتونو په همغږي به په سوله کې د یو خپلواک متحد او ولسواک افغانستان لپاره ګډ کار کوي او افغانستان به داسې سولې ته رسوي چې له ځان او نړۍ سره په ثبات کې د ترلاسه شویو ارزښتونو د ساتنې او پراختیا ځواک ولري. خلیلزاد پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او قطر ته د جنوري په درېیمه په سفر وتلی او تر اوسه پاکستان او افغانستان ته سفرونه کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل ښاغلی اتمر پرون له دیبرا لاین سره په کتنه کې په افغانستان کې د هر اړخیز اوربند پر فوري ټینګېدو تاکید کړی. یوناما هم په خپل ټوټر لیکلی چې میرمن لاینز د سولې له بهیره د نړیوالې ټولنې پر ټولیز ملاتړ خپلولو له ښاغلي اتمر سره بحث وکړ چې پر طالبانو د اوربند د منلو لپاره فشار راولي. طالبانو د اوربند له غوښتنې سره سره په افغانستان کې خپلې جګړې نه دي کمې کړي. د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیاد د هلمند ولایت امنیتي او دفاعي مسؤلانو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. د دفاع وزارت یو ویاند فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ضیا پرون سه شنبه هلمند ته تللی.
د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د هلمند د وضعیت ارزونې لپاره دغه ولایت ته سفر وکړ. په دې ولایت کې د ملي اردو لاسته راوړنې وستایلې او د هلمند لوړپوړو چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
په هلمند کې د 2000 کال په وروستیو کې پراخې حملې وشوې، انتر دې چې د ښار دوه درې حوزې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د یولسو کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرله ته دوام ورکړ. په دغو یولسو هزاره وګړو کې اووه تنه د افغانستان دي. د یکشنبې سهار وختي د کوټې په 5 کیلومترۍ په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی. په بلوچستان کې د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر منیر کاکړ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
دا رنګ واقعیت د داخه ادارو پر کارکردګي باندې سوالیا نشان دی. نو حقیقت و چې د دغه جهات چې
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه کان کیندونکو وژنه نازوان مردانه عمل بللی دی. نړیوال بانک خبرداری ورکړ که د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي پیښې زیات شي یا خلکو ته د کرونا ویروس ضد واکسین ورکول وزنډیږي، وضعیت به لا خراب شي. د فرانسې خبری اژانس په حواله نړیوال بانک پرون سه شنبه په یو راپور کې وویل د نړۍ اقتصادي لرلید تر اوسه تد دی. په راپور کې ویل شوي چې د کرونا ویروس له کبله راغلی اقتصادي رکود په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړي دي. د ورلد میټرز ویب سایټ د راپور له مخې تر اوسه په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر شپږ اتیا میلیونو څلورو لکو اوښتی او تر یو میلیونو اتو لکو اته سوه ډیر کسان په دې ویروس مړه شوي. د ارمنستان د ولسمشر ارمن سارګسیان د کرونا وایروس ټیسټ پرون سه شنبه مثبت شو. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې سارګسیان د نوي میلادي کال په جریان کې بریتانیا ته سفر کړی و. هغه هیواد چې د کرونا وایروس نوې بڼه پکې لومړی خپره شوې. په راپورونو کې ویل شوي چې 18 کلن سارګسیان د نوي میلادي کال جشن په لندن کې له خپلې کورنۍ سره تیر کړی. د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه نور څه نه دي ویل شوي. رسمي ارقام ښیي چې تر اوسه په ارمنستان کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې تر 1,000 زیاتې دي او نږدې 2,900 کسانې په نتیجه کې مړه شوي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان هم په کرونا وایروس اخته شوی و چې په جون میاشت کې روغ شو. او د امریکا په جورجیا ایالت کې د مشرانو جلګې لپاره د ټاکنو په دویم پړاو کې رایه اچونه پیل شوې ده. د جنوري د 15مې د ټاکنو نتیجه به په واشنگتن کې د قدرت د توازن او د خپل اجنډا د پرمخ بیولو لپاره د ټاکلي ولسمشر جیو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې ځواک څرګند کړي. جمهوری پال سناتوران ډیوید پردو او کلی لوفلر له خپلو ډیموکرات رقیبانو جان اوسوف او رافایل وارناک سره سیالي ته ولاړ دي. دغو ټاکنو نهایي نتیجه به په روانو څو ورځو کې معلومه شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مطالب خبرو. د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت د طالبانو له مذاکره کوونکو سره د خبرو لپاره قطر ته رسیدلی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزن وایي
ټینګار په دې شوی دی چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکي خلک وژني او تلفات دوکتللي دا باید ودرېږي.
خو واقعا هم طالبان اوربند کوي. امریکا میشته افغان سیاسي کارپوه هاشم وحدتیارې په اړه وایي
طالبان به څو شیان وغواړي او هغې نه وروسته بیا اوربند ته دوی آماده کېږي.
یو به دا وي چې د دوی 2,000 بندیانو خوشې کول وي، او دویم دا چې امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه ووځي.
په دې هم راپور درته خبرو چې پاکستان کې د هزاره قومي اقلیت غړو پرون د درېمې پرله پسې ورځې لپاره خپل پارلمان ته دوام ورکړی.
تا وکی خدا اول وکی ندی مجھ دا سر نخلاسی جی دا چیش کسا دی
سنگ انسانیت دی چی بگنانان مزدوران بے کسان تا دمر بے دردی سر دا زبا کئین.
د جنرل په لومړیو کې په بلوچستان کې 11,000 کان کیندون کې کی ووژل شول. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د دولت مذاکره کوونکی هیئت د سولې د خبرو د یوې نوې مرحلې د پیل لپاره پرون قطر ته رسیدلی. تمه ده چې دواړه لوري د قدرت د شریکولو ترڅنګ په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر امکان او د جګړو د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي تر ډیره پورې ټینګښت په اوربند باندې دی. هغه غوښتنه چې له مذاکره کوونکي هیئت څخه د افغانستان ګڼو خلکو مطرح کړې ده. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
په پام کې ده د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د قدرت د شریکولو ترڅنګ پر ځینو نورو موضوعاتو هم بحث وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د مذاکرو په دویمه مرحله کې به تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندیدو زیات تمرکز وسي. د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې له بیلابیلو اقشارو سره په سلا مشورو کې د جګړې د بندولو غوښتنه سوې ده.
په دې شوی دی چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکي خلک وژني او تلفات دوکتللي دا باید ودرېږي، او په مذاکرات کې به د مذاکره کوونکي ټیم اولویت هم همدا وي او موږ تمه لرو چې په دې ډول د مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو دې غوښتنې ته ورسیږو او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، موږ سرتاسري اوربند ته ورسیږو.
په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د سپتمبر پر 12مه مذاکره پیل کړې چې تر دریو میاشتو بحثونو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمي موافقه وسوه چې وروسته د دریو اونیو لپاره وقفه پکې راغله. پرون قطر ته تر روانېدو مخکې د افغان دولت د مذاکراتي هیئت مشر معصوم ستانکزي په یوه ویډیوي پیغام کې وویل دوی هیله مند دي چې دواړه مذاکره کوونکي د جګړې پر بندولو سلا وکړي. خو په امریکا کې میشته د سیاسي مسایلو تحلیلګر نیلوفر سخی پر اوربند او د جګړې پر سلا کېدو باسونو ته ډیره خوشبینه نشکري.
زه فکر نه کوم چې داسې ژر یو اوربند یا هم اورکم ته هیلمن و اوسو. کله چې شکیل لوري و تړون ته نږدې کیږي ورسره تاو تریخوالی زیاتیږي. په ټوله نړۍ کې د سولې پروسو دا خبره څرګنده کړې ده.
که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي، ورسره په افغانستان کې جګړې هم شدیدې سوې وي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی، پرون د پاکستان تر سفر وروسته په کابل کې د ملي مصالحې علي شورا له مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزي، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او نورو سیاسي څیرو سره وکتل. زلمی خلیلزاد ویلي قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بله مرحله کې محسوس پرمختګونه وسي. ګڼو سازمانونو او سیاستوالو د مذاکرو د دویم مرحلې د پیل هرکلی کړی او تمه یې ښولې چې دغه مذاکرې د یوې ښې نتیجې سبب سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په ویلامیه کې وویل په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره دغه مذاکرې مهمې دي. په کابل کې د فرانسې سفارت ویلي دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي چې د سولې مستحق دي، داسې سوله چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو د خوندیتوب سبب سي. دغه سفارت د اعتماد جوړونې او د مذاکرو د بریا لپاره د هدفي وژنو ختمېدل او په افغانستان کې د اوربند ټینګښت مهم بللی دی.
و موریدل چې د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت په دې غوښتنې سره قطر ته تللی چې هلته به د اوربند په مسله باندې ټینګار وکړي، خو یې واقعا هم طالبان د اوربند مسلې ته لومړیتوب ورکوي که څنګه؟ په دې تړاو همدارنګه د افغان سولې سره د نورو مرتبطو موضوعګانو په اړه باندې صالح محمد صالح د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا دا وار به په مذاکرو کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندېدو دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي؟
د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ اصل مذاکرات اوس پیل شول. د افغانستان خلک، د سیمې هیوادونه، نړۍ، امریکا او ملګرو ملتونو ټولو پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو طالبان په افغانستان کې اوربند وکړي. اوس په دې مذاکراتو کې تمه داره چې طالبان به خپل شرطونه ولري د اوربند په بدل کې. زه فکر کوم چې طالبان به څو شیانو غواړي او هغې نه وروسته بیا اوربند ته دوی آماده کیږي. یو به دا وي چې د دوی څو زره بندیانو خوشې کول وي، او دویم دا چې د افغانستان حکومت او د امریکایان دواړه تضمین ورکړي طالبانو ته چې د اوربند نه وروسته به هم مذاکرات جدي ګڼل کیږي او امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه اوزي. د دغو شرایطو پر اساس زه فکر کوم چې طالبان به بیا هغې نه وروسته او یو څه شرطونو وروسته اوربند ته حاضر کړي.
په امریکا کې په دوو دریو اونیو کې نوې اداره راځي. څه ویل کېږي چې د نوې ادارې له راتګ سره به د سولې دا هڅې چې امریکا یې په رهبرۍ کې یو نه یو ډول نقش لري دغسې دوام پیدا کوي؟
امریکا نوې اداره به د افغانستان د سولې پروسه همداسې مخته بوزي، خو د ترامپ د ادارې سره به څلور توپیرونه ولري. یو دا ده چې ترامپ غوښتل چې د افغانستان څخه ټول عسکر وباسي، چې جو بایدن به دا کار ونه کړي، او که د افغانستان څخه ټول سرتیري هم وباسي مسؤولانه به دا کار وي، هغه هم که چېرته ټول وباسي. دویم دا ده چې ترامپ غوښتل چې ټول سرتیري د افغانستان څخه وباسي، خو جو بایدن اداره به داسې نه کوي، ځکه هغوی داسې چې د ترهګرۍ ضد یو څه ټیمونه د افغانستان کې باید دوی ولري. دریم دا ده چې ترامپ د سرتیرو د وتلو اړوند یو اړخیزه پرېکړه کوله، خو جو بایدن به د ناټو په چوکاټ کې پرېکړه کوي، چې هره پرېکړه کېږي هغه به د ناټو پرېکړه هم اوسېږي. او آخري توپیر هم دا ده چې د امریکا او طالبانو هوکړه کې د سیمې هیوادونه سایډلاین شوي وو، خو جو بایدن اداره به بیا د سیمې هیوادونه په دې کې دخیل کړي، ځکه په نوه دانوا هغوی به تضمین کوونکي اوسېږي، یا د امریکا یا د طالبانو. تهران او بیجینګ د دې پروسې څخه تقریبا پوره وتلي وو، ځکه د امریکا رابط خراب و د ترامپ د ادارې. تهران او بیجینګ په دې تمه دي چې که د امریکا نوې اداره چې راځي، د هغوی سره به د دوی رابط بیرته نورمالیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د قدرت د شریکولو ټکي ته اشاره سوي چې زلمی خلیلزاد به دا ور اوربند له چارواکو سره خبرې کوي. دا څه معنا لري؟
د افغانستان حکومت په دې کوشش کې دی چې طالبان د جمهوریت تر چتر لاندې نظام کې طالبان په نظام کې مدغم کې. د بل طرفه طالبان په دې فکر کې دي چې مونږ امریکا او ناتو ته ماتې ورکړه نو دلته به امارت را ګرځي یا به نوم بدلیږي یو بل اسلامي نظام به وي چې اقتدار کې به یې طالبان وي. دغه اعلامیه چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت خپره کړې د دې نه داسې جوته کیږي چې دوی داسې کوشش کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان مشترکن یو نظام جوړ کړي، د افغانستان یو سیاسي نظام جوړ کړي چې هغه کې هم دواړه طرفونه اوسیږي، هم د افغانستان سیاسونه اوسیږي او ټول طرفونه په هغه کې ځان وګوري.
امریکا میشته افغان سیاسي کارپوه هاشم وحدتیارو چې د سولې د تازه مذاکرو د پیل په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او وبینئ.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش وایي طالبان او د هغوی پلویان چې د افغانستان اساسي قانون نه مني دا معنی ورکوي چې د نظام ړنګول غواړي، خو د وایي افغان حکومت د سولې لپاره اساسي قانون نه قرباني کوي. د جمهور رئیس دویم مرستیال ښاغلی دانش په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د ولسمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل د لنډمهاله ادارې پلان د طالبانو لخوا د اساسي قانون د ماتولو او لغوه کولو په مقصد هم وړاندې شوی، خو امارت او دیکتاتور نظامونه خلکو ته د منلو وړ نه دي. طالبان بیا دغه اداره دوی وایي چې په اساسي قانون کې اصلاحات د خلکو غوښتنه ده. نور حال په دغه راپور کې
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوام پړاو د پیل په درشل کې د اندېښنې موجودې دي چې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې او جمهوري نظام به قرباني شي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې هیڅکله به دغه قرباني ونه مني. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د سې شنبې په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د ولسمې کلیزې په لمانځغونډه کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جمهوري نظام اساسي قانون، مدني حقونه او د خلکو حاکمیت ومني او ټینګار یې وکړ چې دا لاسته راوړنې به هیڅکله د امارت او دیکتاتوري نظام قرباني نه شي. ښاغلی دانش دا هم ویل چې د اساسي قانون په لمنځوړلو کې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو هدف د جمهوري نظام ړنګول دي. نوموړي ټینګار وکړ چې قانون باید د سولې قرباني نشي او سوله باید د اساسي قانون جوړښت او مشروعیت له منځه یو نسی. د ولسمشر د دوهم مرستیال په وینا د لنډمهال اداري پلان د طالبان لخوا د اساسي قانون ماتول او لغوه کولو په مقصد هم وړاندې شوی دی.
که طالبان راشي اساسي قانون د نظام دوام د شلو کلونو لاسته راوړنې او د اساسي قانون ارزښتونه ومني موږ به له هغه وخت څخه ټولو ته خراغ لاست وایو، او که دا خلک وي یا په بل نوم جګړې ته دوام ورکړي، تاوتریخوالی او دیکتاتوري وکړي، بیا دا د هیڅ چا لخوا نه منل کیږي.
ښاغلی دانش د افغانستان اساسي قانون ټول تجدید اړتیا بللو ټینګار وکړ چې د دې قانون لغوه کول د ملي ګټو خلاف دی او په هیواد کې د بي ثباتۍ لامل کیږي. هغه ویل چې د قانون ځینې ماده هم پرته له کومې ستونزې رغېدلی شي، خو په ورته وخت کې بیا طالبانو د حکومت د ادعاوې ردوي او وایي هغه قانون چې بهرنیانو لخوا جوړ شوی باید پکې اصلاحات راشي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي په اساسي قانون کې اصلاحات د افغانانو غوښتنه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ایران یو پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان پر کابل پانتون د حمله قربانیانو ته سندره ویلې ده. ښاغلی شجریان د سوشون په نوم په دې سندره کې د کابل پانتون خونړۍ حملې د فردوسي شاهنامې له یو داستان سره تشبیه کړي. په دې سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده. هغه جمله ده چې په دې حمله کې د وژل شوي محصلې پلار د ټلیفون په میسج کې خپلې لور ته استولې او وروسته په ټولنیزې میډیا کې په هشتاګم بدله شوه. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته چې د شجریان په غږ پیلېږي.
داغ تو را جنون کنه، دیده ز عشق خون کنه، با
د ایران پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان د سوشون په دی سندره کې پر کابل پهنتون خونړۍ ډلیزه انتحاري حمله د فردوسی شاهنامی د استوري قهرمان سیاوش لمرګ سره تشبیه کړی ده. په دې سندره کې پر کابل پهنتون د حملې د قربانیانو سره همدردی بیان شوې ده. په سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده. دا د سید اسحاق په نوم د یو افغان پیغام دی چې خپلې وژل شوې محصلې لور مرضیه ته یې د ګرځنده ټلیفون په وسیله استولی و. په دې حمله کې مرضیه ووژل شوه. پلار یې له څو ټلیفوني زنګونو وروسته چې نو ځواب شوی دا پیغام خپلې لور ته استولی و. سید اسحاق ازادي راډیو ته وویل:
کله چې له پیښې خبر شوم په زنګ وهلو مې پیل وکړ، خو زما ټلیفون ځواب نه شو. د پیښې په ورځ مې لور خپله تر پوهنتون رسولې وه، خو نه پوهېدم چې هغه شهیده کیږي او نور یې نشم لیدلی. په هماغه ورځ د ورځې له 11 بجو تر ماښامه په خپلې لور پسې د پوهنتون شاوخوا سرګردانه ګرځېدم، تر دې چې د شپې مې د هغې جسد د روغتون د مړو د ساتلو په خونه کې وموند.
د روان لمریز کال د عقرب په 12مه پر کابل پوهنتون په خونړۍ حمله کې 93 وژل شول او 30 ډیر نور ټپیان شول. دا د افغانستان د زده کړو په یو مهم مرکز لومړنۍ خونړۍ حمله و چې مسؤلیت یې داعش وسلوالو ومانه. که څه هم څو ورځې وړاندې په کابل کې یوې محکمې د دغه حملې اصلي تراچې عادل نومېده پیدام محکوم کړ، خو د قربانیانو د کورنۍ غوښتنه د دې حملې د عاملینو نیول او علني ادامه ول دي. سید اسحاق وای:
زمون غوښتنه له حکومت دا ده چې پر کابل پوهنتون د حملې عاملان علني اعدام کړي او باید د ټولو قربانیانو کورنۍ د اعدام دا صحنه وګوري.
د جان پدر کجاستی جمله پر کابل پوهنتون له حملې وروسته ډیره مشهوره شوه او په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې په عمومي هشټګ بدله شوه. له حملې وروسته د ایران یو بل سندرغاړي مجید خراتا هم جان پدر کجاستی جمله په خپل یو سندره کې د دې حملې قربانیانو سره د غم شریکۍ په دود ویلې و.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
فورن پالیسی خبرونه په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې هڅو په اړه یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی: د سولې مذاکرات داسې مهال بیا پیلېږي چې افغانستان له هدف یې وژنو سره لاس او ګرېوان دی. خبرونه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي شخصیتونو هدف یې وژنو ته په اشاره د جمعې په ورځ په غور ولایت کې د یو خبریال بسم الله عادل ایماق وژل کېدل یاد کړی دی. ښاغلی ایماق 5 خبریال و چې په تېرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې ووژل سو. فورن پالیسی د نیویارک ټایمز راپور په استناد لیکلی چې وای لشت لژه 168 ملکی کسان او 168 افغان امنیتي ځواکونه په تیر کال کې وژل سوی دي. په دې توګه د لیکوال په باور دا کال د دې ډول بریدونو لاړخه یو له خونړیو کلونو څخه و. په داسې حال کې چې افغان چارواکي طالبان د دغو بریدونو مسؤول ګڼي، خو لا هم چا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. فورین پالیسی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سنی لاګت څرګندونو ته اشاره کړې چې تر ډېرې مودې وروسته یې په لومړي ځل طالبان د هدفي وژنو مسؤول ګڼلی دي. نوموړي خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې داسې بریدونه باید د سولې د بریالیتوب لپاره ودرول سي. انټل نیوز خبرونې چې غالبا د هیوادونو د استخباراتي فعالیتونو په اړه راپورونه خپروي یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی: افغانانو 10 چینایي جاسوسان چې ادعا کیږي له طالبانو ډلو سره یې اړیکې نیولې وې له هیواده ایستلي دي. په دې مطلب کې لولو: د افغانستان حکومت دغه چینایي استخباراتي افسران وروسته له هغه له خپلې واده وایستل چې ګواکې له طالبانو کړیو سره یې اړیکې نیول واضح سوي وو. په عین وخت کې په دې وروستیو کې سپینې ماڼۍ ته هم داسې معلومات ورکړل سوي چې ګواکې پیکینګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په بدل کې ځینو افغان توندلارو ته د انعام ژمنه کړې ده. یو شمېر هندي خبري اژانسونو تېر میاشت راپور ورکړ چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دسمبر 14مه په کابل کې 10 چینایان د جاسوسۍ په تور ونیول. راپور زیاتوي په دې کسانو کې لږ تر لږه یوه مېرمن هم وه او ګمان کېږي چې د چین استخباراتو ته یې کار کاوه. د هندي رسنیو د راپورونو لمخي دغه چینایي اتباو له کابل څخه د خپل فعالیتونو د مقر په توګه کار اخستی څو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ یو تقلبي انزور جوړ کړي. د هغه غورځنګ دی چې د چین په مسلمان میشته شنجن ایالت کې فعالیت کوي. د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په شنجن کې د اویغورانو یو بیلتون پاله وسلواله ډله ده. ویل کېږي چې په کابل کې دننه د چین د جاسوسۍ د دې هستې د جوړېدو هدف د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د هغو پلویانو نیول و چې په افغانستان کې فعالیت کوي. د نېشنل انټل خبرونې په دې مقاله کې ادعا شوی چې لږ تر لږه دوه چینایي جاسوسانو له حقاني شبکې سره هم اړیکې درلودې. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دولس شپږنوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونې کوو. ورزو پکتیا ته د پکتیا په مرکز گردیز کې د ځنغوزیو د پروسس فابریکې په فعالیت پیل وکړ. دغه فابریکه چې د رحیم گردیزی شرکت لخوا جوړه شوې په جوړېدو یې شپږ میلیونه ډالر لګښت راغلی چې په یو ساعت کې د دوه ټنه ځنغوزیو د پروسس وړتیا لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغې فابریکې د پرانیست مراسمو ته په آنلاین توګه وینا وکړه او بهرنیو چارو وزارت ته یې دنده وسپارله چې په بهرنیو هیوادونو کې افغان تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ځنغوزیو د پروسس فابریکه چې د پکتیا په مرکز گردیز کې پرانیسته وشوه، افغان ولسمشر هم د مراسمو ته د کابینې د یو شمېر غړو په موجودیت کې په آنلاین توګه وینا وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې نوموړی د یو صنعتي او صدراتي افغانستان غوښتونکی دی او په دې برخه کې فرصتونو ته په کتو به سوداګرو او پانګوالو ته هر ډول اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي اړوند وزارتونو، ادارو او په ځانګړي ډول بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې د افغانستان د صادراتو لپاره په بهر کې مارکیټ پیدا کړي.
او دلته د خیرم په نفسي نو موږ تاسو باید په یو کار کې باندې راستو چې هر قلم کې تو صدرات لرو با څنګه په اساسي توګه پروسس په بسته بندي او د کې بدل کول شي. کوم زده سره مسته لاغه من نه کوم چې بسته بندي باندې اوس کافي ان په نفسي نه چې وزارت فرجه د قسمت بازاریابي، د قسمت جذب سرمایه و د قسمت کمک به سرمایه گذاران کې.
د رایم گردیزی گروپ مشر وایي د فابریکې په جوړېدو شپږ میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی چې له فعالیت سره سم به پکې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د دې فابریکې مشر حمید گردیزی وایي
د فابریکې تقریبا درې برخې لري او اول فاز اوس افتتاح شو، دوه فازونه نور هم بس فعاله ده او تقریبا په حدود شپږ میلیونه ډالر د ټولو په دې ابتدایي سرمایه‌ګذاري ده او فیران دفتر چې در کاری اصول پندوز کسه دی اما سرجم تو زور کسو پوری ده ده کسان رو کنجایش نده در فتی پا یو ساعت که دوتا نده او که سری ساعت کارو که پندوز سنه دو فیر مکمل پرسس کهوی سپینوی او ده صادرات باره اماده کهوی.
له بلې خوا د ځنغوزیو کاروباریان بیا د دې فابریکې جوړېدو ته خوشحاله دي. وایي چې په دې کار سره به یې ځنغوزي په ښه قیمت او د افغانستان په نوم نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي. دوی وایي له دې وړاندې ځنغوزي په قچقي لارو او کم قیمت نورو هیوادونو ته وړل چې زیاته ګټه به یې د دوی په پرتله د قچقبرانو په برخه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو مصر ته هلته په قاهره کې د مارانو په واسطه باندې خلکو ته مساج ورکول کیږي او وایي چې د بدن خاصتا د عضلو د درد لپاره مفید واقع کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر لنډکی راپور ته.
د قاهرې په یوه حمام کې ورو موسیقي اوریدل کیږي او د هغو مشتریانو چې له درده کړیږي پر ملاوو ماران ګرځي. دا ماران زهرجن نه دي. دیرش دقیقې د ناروغانو پر ملا ماران پریښودل کیږي چې د مساج له طریقه له درده آرام ومومي. زیا زین دا ځای پر انټرنیټ موندلی.
بعد ما کپتن صفت حط التعبین علی ظهری
ورسته لاغه چې پر ملا مې ماران پریښودل شول یو ډول د آرام او بیا رغېدو احساس مې وکړ. لومړی وارخطاوم او په بدن مې د مارانو له ګرځېدو وېرېدم، خو وروسته مې بیړه او ترهه کمه شوه او په دې کار سره مې پر خپل ځان اعتماد زیات شو.
د حمام څښتن او مشتریان وایي دا مساج خلک په بشپړه توګه آراموي او د وینې جریان زیاتوي. ده همام تشتن صفوت صديقي وعي.
جلسة في الأول كان الناس أول لما نزلناها كل الناس كانت خايفة، إذا التعابين
په مصر کې 15 ډوله ماران شته، و ډولې خطرناک او زارجن دي خو نورې زار نه لري. موږ له هغو مارانو استفاده کوو چې زار نه لري او هغه ماران چې نور مرګ ته نږدې شوي وي. دوی واز د پتیلو او مالګې کاروو چې د مساج لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
صدیقی وایي د مارانو په واسطه مساج د درد په کمولو کې مرسته کوي، خو دا مساج باید د درملو د بدیل یا ډاکټر د مشورې د بدیل په توګه ونه کارول سي. صدیقی لومړی ځل دا مساج وړیا پیل کړ، خو اوس د 30 دقیقو لپاره له مشتریانو 100 مصري پونډه چې شاوخوا 5.5 ډالره کېږي اخلي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوي. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې مذاکره کوونکو پلاوی په دوحه کې د تماواچی پرون د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شوې وای، خو لدی چې ټیم ناوخته دوی ته ورسید تمده چې دغه خبري نن پیل شي. د ملي مصالحې عالی شورا ویاند فریدون خوزون وای چې د افغانستان د سولې مرکچی ټیم به په نننیو او راتلونکو بحثونو کې د اوربند په مسلې باندې ټینګار وکړي. زلمای خلیلزاد په کابل کې دی او افغان مشرانو سره د سولې په پروسه باندې بحثونه ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد بیگا د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار عبدالله محیب او بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره کتلی دي او ترغه مخ کې د ملي مصالحې له عالی شورا رئیس عبدالله سره خبرې کړې دي. دوی د اوربند ټینګښت او یا هم د تاوتریخوالي په کمولو باندې بحثونه کړي دي. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې دبرا لاینز سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا هلمند ته په سفر کې د دغه ولایت امنیتي او دفاعي مسؤولانو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. هلمند تېرو څو میاشتو کې د طالبانو د سختو بریدونو شاهد و. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د 11 کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلات ته دوام ورکړ. او د روغتیا نړیوال ساز او د او نړیوال بانک خبرداري ورکړي که د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي پیښې زیات شي یا خلکو ته د کرونا ویروس ضد واکسین ورکول وزندېږي، وضعیت به لا خراب شي. لاند خبرونه مواوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې سلګونه وسلوال فعال شوي. دوی وایي هدف یې دا دی چې له خپلې سیمې طالبان وباسي. دا نوې رامنځته شوي وسلوال په سپکو او درنو وسلو سنبال دي، ځانګړی یونیفورم نه لري او په شخصي جامو کې وسلې ګرځوي. خلک وایي په همدې خاطر د دوی او د طالبانو ډیر توپیر نشته. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې یوې 300 کسیزې وسلوالې ډلې د وسلوالو طالبانو پر ضد فعالیت پیل کړی دی. ظاهرا دا وسلوالې دا کوي چې په سیمه کې له طالبانو په تنګ شوي او له همدې کبله یې وسلې ته لاس کړی دی. د دې وسلوالې ډلې یو قومندان جمیل شهاب ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی له طالبانو غواړي چې سولې او اوربند ته غاړه کېږدي.
موږ افغانان ورونه ټول وژني روزانه او موږ قرباني ورکوو. دلته صلح نه کېږي. که چېرته طالبان صلح ونه کړي او د افغانستان ملت او بالخصوص د امام صاحب ولسوالۍ خلک ټول آماده دي تر څو د خپلې خاورې نه، د خپل بیرغ نه، د خپل ځان نه او د خپل دولت نه ساتنه وکړي.
دوی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته هم طالبانو له جګړې لاس وانخیست او دوی اړ شول چې د طالبانو پر ضد راپورته شي. د طالبانو په مخالفت راپورته شوې دا سیمه ییزه وسلواله وایي دریځ د افغانستان د دولت ملاتړ دی. د دې ډلې یو قومندان سادګل ناصرای
مونږ دغه څومره خلک قومونه چې راټول شوي په یو لوی اتفاق په یووالي مونږ راټول شوي وو د خپل خاوره د خپل خاورې نه د خپل ناموس نه مونږ دفاع کوو او د خپل ځان نه دفاع کوو د خپل افغانستان د حکومت د ملي حاکمیت نه د ټولو ارزښتونو نه مونږ دفاع کوو.
د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د دې ډلې د فعالیت هرکلی کوي او وایي دوی به د امنیت ټینګښت په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوي او یا شوی باته به هم د افغان حکومت له لوري ورکول کیږي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی په دې اړه وویل
په خاطر دفاع از خریجات از مال جان مردم برپا خیستن و خواستن کې
دا خلک د خپل د کلیو د خپل د ځان او د مال دفاع په خاطر راپورته سوي او د طالبانو پر ضد خپل فعالیت پیل کړی دی. زه له دې بهر څخه ملاتړ او له دې خلکو څخه مننه کوم چې د طالبانو پر وړاندې راپورته سوي دي. د دولت په استازیتوب دوی ته ډاډ ورکوم چې د دوی د تمویل او تجهیز په برخه کې له هیڅ ډول هڅې څخه ډډه نه کوم.
د سیمې خلک وایي د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو مشرۍ پخواني جهادي قوماندانان کوي چې په بېلابېلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلې دي. دوی ویره لري چې د دې پخوانیو جهادي قوماندانانو بیا پر وسلو سنبالول به په کندز او شاوخوا ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرو ستونزه زیاته کړي چې لا د مخه هم موجوده ده. د کندز یو اوسیدونکي ایمل کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندز ولایت کې چې نوي کسان سابقه جهادي قمندانان په وسلو سنبال کېږي او ملشه سازي کېږي د کندز په ضرر ده او هیڅ په نفع نه ده، لکه غیر مسؤول وسلوال نو خلک په عذابو بیا هغسې یو حالات رانیسي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ فعالیتونه لري. په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې طالبان وتوانېدل چې د کندز مرکز ته ننوځي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غواګیاست ورزو کوټې ته هلته دریم ورځ باندې پرون د هزاره قومي اقلیت وګړي یو غړي راوتیو او پرلته وک دوی د یو لسو هزاره کان کیندونکو د وژلو په خبرګون راوتلی او وایي چې حکومت باید د دغه هزاره کان کیندونکو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي. په دغه کې وټنه د افغانستان وګړي هم دي. دوی کوټې ته نږدې 5 کیلومتر کې د وسلوالو په حمله کې وژل شول. داعش د دې برید مسولیت منلی. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام خپور شي.
اعتراض کوونکو وړمشپ په داس حال کې په کمپونو کې تیر کړه چې هوا سخته سړه وه. د هزاره قوم دغه غوړو چې د قاتلانو د مجازاتو او د ایالتي چارواکو لری کېدلو غوښتنه کوله ویلي تر هغو چې غوښتنې پر ځای نسی خپل پر لته به دوام ورکړي. د دوی دریو اعتراض کوونکو په کوټه کې د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
مانو مستحسین دی تا وکی خدا اول وکی ندی موږ دا سر نخلاسی جی دا چیش کیسه دی
مانو سید عقل دی
پستا یو کال دا یو شیطان ندی هر وخت قربانی کیږي اوس موږ دا حکومت غواړي چې یو سم نیسی خلق را دغه بیغمی کارو بار کويس.
مانو محمد موسی حسینی دی دا چی افراد دی د انسانیت دشمن دی و نن روز یموز دلته احتجاج کو دنیا ته دا پیغام ورکای کی دا څنګه انسانیت دی چې بیگونانان مزدوران بے کسان ته دومره بے دردی سره دا ذبح کئ و دا واقعا قابل مذمت دی په هیڅ مذهب کې نه دی په هیڅ قوم کې نه دی.
د یولو سکان کیندونکو تر وژل کېدو وروسته په زرګونو کسانو د پاکستان په څو نورو شهرونو کې هم لاریونونه وکړل. په کوټه کې مظاهره چانو د دوشنبه په ورځ د وژل سویو د جسدونو د لېږدولو پر مهال لوی لارې وتړلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې په وژل سو کې وطنې د افغانستان وګړي دي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید احمد له اعتراض کوونکو سره تر کتنې وروسته ژمنه وکړه چې د دې حمله تراهان به عدالت ته راوستل شي. هغه ویلي چې د هر قرباني له کورنۍ سره به 2,015,000 پاکستاني روپۍ چې د 15,600 امریکایي ډالرو معادل کیږي مالی مرسته وسی. د کورنیو چارو وزیر د ایالتي چارواکو د لری کېدو لپاره د اعتراض کوونکو غوښتنه رد کړه او ویل چې دا موضوع دی نه سیاسي کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یولو سکن کیندونکو پیشه ترورستی، نازوان مردانه او غیر انساني عمل بللی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخي په هزاره قوم پوری اړوند شیعهګان تر دې مخکې هم د افراطي سنی وسلولو ډلو لخوا په نشستی ویدي. بلوچستان چې د ایران پولی او ډیورند کرښې ته څیرمه پروت دی، له 2004 میلادي کال راهیسې د فرقوي شخړو، د افراطي جنګیالیو د حملو او د بیلتون غوښتونکو د بلوا شاهد دی چې په دې لړ کې په زرګونو کسان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړون کې فریبا ظاهر،
د اسدی اوریدونکو د خبرونه درنو مینولو، السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونه وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکښې تمکیجو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو، الکتن چې تاسو هم خبرې است، په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل ښار کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نورو ستونزو ترڅنګ خلق پتن کړی دی او خلق لبیلا بیلو تنفسی ناروغیو او یا بیلا بیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې درواورو چې دوی دلایل څه ګڼي او څنګه د دغه وضعیت مخه نیول کېدای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه واوري، د کابل ښار د یوې اوسیدونکي ستونزې در رو چې دی له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي.
ساخیستل مشکل دی او د شپې لخوا حتی هیڅ نه معلومیږي. خلکو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خود سرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیه برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخې ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
دوستانو په همدې تړاو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې له رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیرمل غږیدلې دی او پر بیلابیلو اړخونو باندې رڼا اچوي. اوریدو ته را سرمال سي.
تاسو شاهد چې د جهان په سطح هغه را منځته شوي دي، د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي، دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجه دي. خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي، د مغول تاثیر دي. او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفیژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږ کال د هوا ککړتیا مخکې له مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتل یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلیو، فکر بیان کوي دلته یو لوی مسولیت ساسي ادارې ته ورګرځي.
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي دي.
دا په هغه ډېره بخنه وارم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته ته اجازه راکړي دغه مسایل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم موږ سره مطرح کړ. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه، ویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس اساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه دالې په واسطه باندې چې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغسې دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز برور که چیر ما اجازه ور که در تفصیلی خبر کومه انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي او زمون قوت بم د تمالومی کی چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسولیت لري څه دنده لري کوم کارونه یې کړی دي ما په خپل وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي تعلل کړی نه دي یعنی چاپیریال ساتنې اداره او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو لاکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري د کابل خلک هم واوري د دولت یې هم واوري ولسي جرګه یې هم واوري چې په کابل ښار کې د 15 غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي یو طبیعي لامل دي ګل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي دریم د خامه سړکونه دي او څلورم په کابل ښار کې 4-15 لکه موټرې ګرځي پنځم لکه 4500 کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي
درست
او دوی ته ستونزه سي
اجازه راکړئ چې دلته یو